صباحكم خير د افغانستان په وخت د شپې نه بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غږ سمخ کړئ چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28مه په یوه بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې پر پرانیست کونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزاتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لارینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک یا ولری. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په لاوینه د نوومبر په 23 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینې پیل کړې و چې پرون پای ته ورسیدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نوومبر 20 په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. هڅه لوی کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 28 کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. او 28 کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کل وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې دولس مشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو د پوځ په بریدونو کې لکتر لګول اسکسر مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روختون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویل و چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې پر هغه کم به هم وایي بریدونه کړي چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځای شوي خلکو په کې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کمپ کې وطن وژل شوې دي. د بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو لوربند وروسته په غزې کې دوربند لپاره هیله مند دي. روسي خبر ده چې اوکراین چارواکي وایي روسي د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 کسان مړ شوي دي.
ونه کوند کیوي او شدید تبه او ورسره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به وخت تر کومه
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخني
قلمي دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی چمان می دغه اړ دي ور خپل د مدغه مؤمنان مرتولات قلا دغه کمالات کوم دي د تشويبني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري پخسي
میدان مرتګو کې د فابریکو جوړیدل
کاریګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل دي فابریکې کې
پرون کې تر نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری لمل مړ شوي دي. یادو سازمانونو خبردار ورکړی چې دا واپس اړې دو سره به په راتلونکو میاشت کې د ناروغي لزیات شي. پرته وخت کې شمیر کورنۍ هم وایي چې روغتیا خدمتونو ته د لاسرسي لمل ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته و مړ شوي دي. ډاکټران سخت یخنۍ د واکه کړتي او ماشومان لپاره د منظم واکسین او مناسب تغذیه نشټوالی د ناروغي اصلي لاملونه ګڼي. نور جزات سنکه کړ پر
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینو بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109903 پیښې او 169 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.1% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخې 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1.09 پیښې او 105 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3.94 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل کله مې ډاکټر ته ویوړ هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته چاته دوام نه ورکوي خصوصي تمانو سو وړلی هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم په خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر پر راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینو بغل د پیښو مړینې شمیر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوی او خبرداري ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي باید د خپل ځري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز کړه شي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری لمل مړ شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغي متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده وپوښتل چې 213 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغي او شری لمل مړ کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بله څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دی او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کې اکثرا ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پنځو کالو څخه کم وي کم وي په دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپله سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې د خپله د تنفس سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا که بکټیریا وي دا ځای نیسي او بل اخره د هغې د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته بیا ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې دی ګټه ورسوي بلکې نقص رسوي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخرې سینه په ویکسو دغه غوړوي او یا کوټپ کېږدي او د بلې ټوکۍ د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه ساه نه شي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هګۍ اخرې په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هګیو باندې چې مخلی وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونې دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه پخپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ژمي موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ د کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خار د باندې څخه هوا نه راداخلېږي. د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي. نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي دا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کموالی دی چې بغل د لاس یا
د ډاکټر صاحب ورسته دینه هلته په افغانستان کې باندې مخ په سړېدو ده او هلته د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده. په دغه سی یو اساسو شرایطو کې نور سم د دغه ماشومانو روغتیا ته ګواښ پېښېدلی شي ځکه وړاندې تاسو م عوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي دې ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په ښه توګه باندې ساتنې وکړي. څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه ماشومانو د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسته چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثر خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو. او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازدیګر کې خپل ماشومان باید قطعاً موږ بهر پرې نه دو ځکه دغه وخت هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغۍ لپاره فوق العاده مضر ده. او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي او زکام او ریزش کوم دی دا په خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې
موږ د نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده. افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دویجاتو په برخه کې مسونز شته ده. دوی څنګه مرسته کولی شي چې په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راجي ده په خاطر تر سره کی؟
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومانو په اړه باندې چې خپل مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خپل او مندي باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه په هوی ډیر زیات ورکړي چې واه خدي ډیر عامه په هوی ډیر زر خپلوي او یا ډیر زر پیغام باندې ملکی کوم یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر زیات غریب دی. نړیوالو ته پکار ده چې دلته په مخ د صحی برخه کې سرمایه گذاری وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته چې ورکړل شي. درېیمه خبره دا ده د رسنیو مسؤلیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي. که چېرې دغه مراحل د دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درغیر ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات یې هم کمي کار هم نه وي د دې ناروغیو مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزه ده چې موږ سره مرکه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربه توب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد چیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګند کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو په کابل کې لنننۍ آنلاین غونډې ورسته وویل چې د نشې موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشې توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پرې شي. د دوه هیټره مخونډه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړیو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشې توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوه درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړ شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوه درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د توغندیو بي پلوټل تک په بریدونکې په نخښه کړی دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د ویو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړي. تفصيل پر راپور کې
اوکرانی چارواکی وای روسیه تیرش په د دې هیواد پر بلا بلو خارونو د بیبلټالو توکو توغندې و پراخ بریدونه کړی دي. د اوکرانی چارواکو په خبره په دې بریدونه کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات په نښه شوې دي. د اوکرانی د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرانی د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګه چې په بیړنۍ ډول خارونو ته برېښنا ورکوي لدې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخي درجه 0 سانتي ګریډ ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د بریښنا بیړنۍ کمی لا دمخ موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداري ورکړې و روسیا د ژمي پوګدو کې د بریښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیا په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا پروانه میاشت کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپولي چارواکي روز ماري ډی کارلو خبرداري ورکړې چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي د روان ژمی بعد اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوزنن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکرين کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې خار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی کډوال د ژمی دراتګ لمله اندېخمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمی سړې چپی ته اندېخمن دي. دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشټوالی، د سوګری لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمی لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشټونه هغه ستونزې دي چې دوی اندېخمن کړي دي. نور تفصيل پر راپور کې.
قلمي دغه مؤمنان می دغه اړین د زوی چې مان دغه اړین دی ورور خپل د مدغه مؤمنان مرتبولار الا دا غره کمالات کوم دی دا د تشویبنی لري او چن مرګ درګه په جلال کډوري فخصي پر د اصلول څنګه کوو باندې خو ته دا اگر د پردا خیمو باندې پردا
دا کډوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا څه شور ته غره ورسته دا چې دا دام د یو فور خیمه د مؤمنان در لاندې نشته.
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د استول بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوه. د دوغو کډوالو کورنۍ یو شمیر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري، د کندهار شهر ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالۍ په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سی بي دي. لدې کډوالو کورنۍ څخه ډېرې کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار شهر د پنځمې ناحیې پتیل فروشی سیمه کې د خپل اعتمادو سره تر زړو خیمو لاندې د کړهونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه واخیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وک ورور دغه مؤمنان یې ګرته نه جوړي دغه دې تورته ګور وساله ته دغه دې نه جوړي دې تبي کیږي کومه را پوری دي ټول کور مې دغه رقم دي یم دې ورور ولا کوم یا پر بټ قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خاصه قدرت ستا یم ورور د خپل خیمه وسلرم پر وای چوم دغه مې پیلارونه دې ورور دغه مې بشان دې ګرته کښنانو د اټک مریزان ورور دایو دایو چرګ بس خاص لختاره سو کیز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راز دې دغه نو کینه کې جوالونه مولې دې پدغه نو سیاخ ګرځي پدغه وسو بګرځي پدغه باران ګرځي پدغه باد ګرځي خو خوانه په ګرځي.
د محمد الله پنوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وس سنه ولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دار کم دي چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د ریو هسپتال ورسو هدي وسم پراته دي نو دا وو بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دا رقم د خیمه رسوي کړی دی د وې جمی د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بل ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکار بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لمړنوي مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دی په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم لرو په کور کې په وبو سي ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن د زمو ژوند دی د ژړې چرونیو خیمه ټول لسی کې د مرو خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دون دغه ولا کوتل درو چې ما خیا د بارانه سزان نه پټ
د خونو باران روان دي چې وبراله دي وبو خوم په مخه کې نو جمع دی یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمه مو د سری سری دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبری دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کول ته حاضر نسول خو څور زبلان دي د کندهار محلي چارواکو دغه ولایت د دامان ولسوالی په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 201 نوي کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو ی اوری او تر مسولینو ی ور رسوی.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په میدان وردګو کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوې تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوې صنعتي فابریکو بریاو او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځنګړې ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینی برابرولو په مخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی پاپریکا چې د یو میلیون ډالرو په پنګونه جوړ شوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکه پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو میلیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پنګونه کړی ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلون کې کې غوړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. غلې ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی پاپریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی ده. دغه پاپریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل شو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د پاپریکې مالکین وای مخه د بهرنۍ میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې پاپریکې په پاجات سره بنی وازی د میکرونی بیه تیجی، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي چې د سیمې خلکو په پراخه توګه ملاتړ کړي دي. د دې پاپریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړوای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه مې سمخ کې ویلې موږ په داسې ماشینری مل خارج وارد کړی ده. ډالر یې سمونی ولای ده، نو ډالر تقریبا 3 لک ډالر سرمایه گذاري به باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر 8 ټنه پورې الا 8 ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل د فابریکې کې غیر مستقیم ان شاء الله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په پالیدو ډیر خوښ دي. هغه وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمينه برابر کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه بل لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي ترڅو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو او شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمينه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې منده غوښتنه د سراج خپل ملک کې کارخانه جوړ کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمينه مساعده شي او شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادم دوامان ده، نو غواړم چې همدلته کارخانه جوړ شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل شهر او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمينه برابر ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ازادي اوریدونکو خبرونه درته هم لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه هنیم بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې نما د قطر په پلازمینه دوه کې په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یو نما نن د نومبر 28 په بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره په ګډه د نشې توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې په پرانیست غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نما مشر روزتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره شي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. ورما ورځ له جرمونو مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو مبارزې درې په راپور کې ویلو چې سکل د وړم کار پالتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو د نیول شوي افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پر رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نیجې زرو نیول شوي کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. پاکستان د پولیس صدر اعظم عمران خان په لوینه د نومبر په 28 د غد خوشی کولو لپاره لرینه پیل کړو چې پرون پای ته ورسیده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د جنو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پر لپسې کال دی چې جنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونه کوو.
سلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زمر څخه پر ریاست کې دا غوښتنه سوي ده وای تاسو باید یاد پوهنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان ورکولای شي او یاد چا ده پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیه څلرم کال د ریاضي د څانګې محصول يم. زما غوښتنه ده دا ده هغه کسان چې دوی وای چا ده پاس دي، آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم مر سره کم چې مر د څلرم کال محصولین هغه چردا پاسه دي؟ نو موږ ته وای وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړي بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو، نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج به ها وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابسته. نو کچیر زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیابسته، نو آیا دغه بسته لپاره به زه ش خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس ده؟ نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډیر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داس نه چې بیا پای ته رسیدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسید.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل ژغ پریږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بیرته راغلې مار زم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وارد یې مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکستان چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وي، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي، چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته، او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولېږي، او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي، ترڅو موږ په اینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټران ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
درما محمد حضرت یما له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې، د ماته د معلومات راکې سوتې کوم ورور ما ته معلومات راکې چې ولو کڅ مواد استعمال شوی دي چشتي او لکه ما ځای څخه راځي، زما په دې کې شک دا وماته سیز ما له شک ورفي دي چې تاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب درځي.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځ کې کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته، د نظم طالبان ورونو هم د غوښته زړپور چرواکونه چې زمنګ غمو خوریم، هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړل د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. خو وخت غواړم، سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرلپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره ځانمنه تمام شي. په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د خزو له فعال زرکی مليار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشه ده اړتیا لرو. موږ هیواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هیواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هیڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې خویندو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او خویندې چې پخوا دي خواندو نه فارغ شوې دي، د دې درې کارونه مخکې نه وې ته باید دا زمينه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی مليار، تاسو همدې روان 2023 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټه موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمري ویل شوې، خو تر کوم ځای چې د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یو ډاکټر خور ما حتی د فلکري ترسته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته ویډیو ویلې چې دوی د ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکو ته هیله منو، سو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو ته کار حق ورکړل شي، موږ بل لاره نه لرو چې د دې انتظار راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړی ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي، ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، او پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې اصلي علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځیو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعال زرکه مليار و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. الا پکې چې څه وزونه درکې خادم صاحب کې کورنۍ خو دوه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ را جانې دی. دا څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دوه دماغ خراب دی چې بيخي څو ور موږ ډاکټر ته بيولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه چې خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پرچې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې رواله ده د پلان یې عبدالوهاب ده د نیکه نوم یې احمد ده. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره ورغولید د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی. زما نوم لال جان دی. بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. ما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چاکی مخان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما امسیم پیو. دا دوه درې کار کې چې شمیره را څخه د سخت وتلی د سیم کارت څخه نو دا غه اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دي نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دی کې از ما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژمه چې څه څه انشاءالله خمنه د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوواره نشر کې نو شمیره د ته اعلانوم 0 3015 8040 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم دا زده ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دونگ چنگ اس جول اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تا گریش ولسوالی اصرا زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش تخپل کور نه ترک سوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 5 9 8 0 0 سلام د 0 3 9 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شریف کارکون کو اوریدم سلام پدیل چې جوړ بس مننه په مرادات پرونه جوړ خیر د زبر د ورک سوا جزان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیدن کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کورکته کې څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غوړ دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا و سو شپږ څلور سو څلور پنځه وو دا نو فلای شمیره ده تر بل دې څنګه را باندې ته زنګ راټوي کوم ځواب اوري یا کوم پیغام څوک اوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه را ده صفر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا په دې شمیره دې موږ ته زنګ وکړي که هر چیرې دې موږ را اوري یا له سره ملګري مور څوک دي څوک سره شناخته دي په تو نوم دې میرا په دې د زینالدین کاکو زوی او دغه سم دې چا وویل چې شم نه بدل کړی دی نو که زما زغ یو ورځ مسلمان هری هغه د مسکه به شمېره زنګ ووي تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده دوهمه شمېره بې سم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه موږ د واکازی ورکتی چې د شپاړس کال کیږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د پسیمه کې نادرکه سوی دي نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د اسمت الله په نامه دی د اتلو سکلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دي نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درې دېرش نه اویا درې اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکي خدای په امان.
السلام علیکم دا زده دراجې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بيدرکه شوی ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي د بيګاره ایست د نادرکه د 213 سوالي کابل د قصیمه کې ده او که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 درې نوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درې نوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه خوابه دی وتلې دی دولس کاله عمر لري نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه نادرکه سوی دي د پلار څخه خوابه دی سوی دي نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 درې یو سپر سپر نه و درې.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.